سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت اعلانو کړ چې د تخار ولایت په چابلوس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د کانونو د یو شرکت ترمنس د روستې نختې د څیرل لپاره ولایتي پلاوی ټاکلې دي. د کانونو پټرولیم وزارت ویاند همین افغان کورنی ورسنۍ او تندن ویل چې د دې نختې لامل مرکشوب لشته او مالزیانونه هم رسیدلې دي. خپل افغان زیاته کړ چې لڅړونو وروسته بل رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلوس ولې یو شمېر رسیدونکو د دوشنبه په ورځ دا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو سمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې لامل یې اعتراضونه پیل او د نخوت پر مهال لکتر لګه 15 تنه ووژل شول. ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نل لرلو لامل په خپلواک توګه د شمېرې نه ردولې او نه هم قیدولې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړی دی چې خای سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورختونه لګوشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولای شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې مشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سکال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی ځکه چې ځمکه کافي ورختونه نه دي ورکړل شوی او نه هم کیږي. دا راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې چټي کچې ته رسیدلې. په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي. په ځانګړې توګه د غنمو کاروند کړو ته راپور خبرداری ورکوي چې دوامدار وچکالي کولای شي د باراني غنمو کښت وزنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څیړځایونه کمزوري کړي او څیړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قماندانې چارواکي وایي چې د دې ولایت لبیلابلو برخو څخه راټول شوی 200 کیلوګرام انساني وېختانې سوزولې دي. د بلخ د پولیسو د قماندانې مطبوعاتي دفتر د وی اعلامیې خبرول سره د دوشنبه په ورځ ویل چې د جرمي قضیې او د څنګه لخوا د دې ولایت لبیلابلو برخو څخه د وېختانې راټول شوی. په اعلامیې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني وېختانو پیرو پلور د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منې کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ المریزي برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د المریزي برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ویل د پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بلې یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 13 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوی ده چې د اوکراین په لاره او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پېټر رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوی استازي توپه د امریکا ځنګړی استازي استیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننې غونډې د باس یو مهم ټکی بداوي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسي ترمنځ سوله ټینګ کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې
د چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلې وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېرېږي.
نباغه دو بخیر و تا بازو کم و دوشن و شما ندیر بیخی زیاد دیدسی و ایچه رو ما شما بریر مش برابر دیدوم رکم
گوندی ایران تا با هم برشو چه پا دی هیوات که در ریال و در بیساری کتکی دو پارا بانده با در مظاهر چان و روستی جو زیاد در گروه هم درنگ در اوکراین در جگری پارا بانده چه فرانسا که نناس ده هم در تا جو زیاد تلو رو نرمه تالی ممشته ملتی هم وارا
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو کې نیوکه کوونکي کسان من اعلان کړي دی او خبرداري ورکړي دی چې سرغړونکي به له سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عاملانو ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځای نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخي هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه واځي سزا به ورکول کیږي بلکې د هوختي زیان جبران به هم ور باندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر محل محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډ وډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی ورس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوه کوکی یا لگ تر لگ یو مشوره دیم ورکی زکا چی خلق لپخوا دومره دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خوځو انجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلارو پالیسی له اسلامي شریعت سره سم دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کوردننه او په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه هم راپارولې. انده چې په کوردننه یو شمیر مدني د خزو او د کړو د برخو فعالانو نیوکه وی اعتراضونه هم کړی چې د ځپن او دغه پالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونی او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چمدا تور ځمخ کې د دسمبر په 20 مخبور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنۍ او ازادۍ د سرغړونو لک تر لګ 215 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونی او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکز شوی کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونی د پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو مخه کلاساته رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت من اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه د کښت وکړي لمن ځای وړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دوی په خپل کروندو کې وکم اندازه بنکرو خله دی ورسته څو وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو حد سی وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخاور کول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکسپان خبر کړي، په کراغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپل کاروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي لمنځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نګدید بوونه وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کاروندو کې کوکنار کلل په دې کخ له بندیز وروسته خپل اړتیاوې نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیدارې په تیري اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کښت، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاش کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او دریالو ته ښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوې. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څونورو شهرونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوریت نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنو چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په 15مه د ایران په شارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمه ورځې په مخه خبرګون شوولې دي. د وزارت په خپل فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ویډیو هم خبره کړې او په تنظیم دوله د علي خامنئي هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روختون د بریډ ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی پر روختي څنګه يرغل د تیبي کارکونکو وحل تکول او پر ټپيانو د اوشکو غاز او جنگي مرمیو کارول د بشريت په وړاندې ښکارا جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپيان شول. وروسته له هغه چې ټپيان د اعلام خمینی روختون ته ولېشتل شول او روختون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپيان ونیسي د هغوی د خپلوان او روغتيي کارکونکو له مقاومت سره مخامخ شو. خو په خواله رسنوي کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخر د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روختون ته نه وتل. د امریکا د بدلونو چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهي د معترضانو د زپلو په اړه لیکلی د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه بریټ یو ښکارا جنایت دی او د یو زرو څلور سو لومړی کال د زاهدان د خنړی جمعې د خلکو د عامه وشنې یا تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بي وسلې ځوانان وشتي او پر درملیزو مرکزونو يرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوې پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړې دوه په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم یو 35 میلیون تومانو تل وړ شو. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولیدنو څرګندونه کوي. لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه شي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاری چې د اوښلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان تیټ پره کړي.
اساس مخه خلاص ده ریډیو نوري د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نشتی څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو حل لارې پیدا کړي. امدا شیبر سره احمد شیبر په سټډیو کې دی. شیبر صاحب سینه د دې موضوع تفصیل اورو.
مننه فرید جانې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپایي چارواکو ازادي رډو ته ویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تم لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریز او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص شمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربن په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نشته وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وسري. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی. خدا جوته ده چې د سرتیرو لویه برخه د فرانسې او بریتانیا وي. دا ځواکونه به په اوکران کې د مځکې او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې لاسادي رډو سره په تماس کې دی وایي چې سولسات ځواکونه به د اوکران په لویدیس کې د اوکراني سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډیر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکران د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتی تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډیره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به قوي ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه شوډلو په شرط د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د اوربن د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکران کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکران بلاتړي اروپایان تم لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکران مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې ورسیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تم ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونې د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موج د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصای او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خوده ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایی اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایی اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدي هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریز برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته ځان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخفله هټۍ تفاعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلای مخ کې کوم برکو په تاسو لوخ افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په اتوش افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي ټول مهمه خبره ده چې چاپیریال لپاره د برک فالوول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اواري خراب ده
په ورته توګه د اوبو برخنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برخنا د تولید په برخه کې پانګونه ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد د غزیدلي وارداتي برخنا پر لیږد هم عملی کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم داده سه انتقالی لین کارونه هم مختبوز و طول براورد و هر صورت لگل سوی ده کوشش ده که و سه پسوار لسه و پینزه کل که انتقالی لین ده وارداتی برخنه پکتیکات ده ده کار هم شروع کو
یاد دیوی کسی هم ده پکتیکا چنگلوری ولایتونه پکتیا خوست میدان وردک و غزنی سو کلاولان ده منزنه آسیال هیوادونو واردی شوی برخنا سرواصل شوی خو پکتیکا ولایت تبیا یاد برخنا تر اوسه نده غزیدلی اسمحال پا پکتیکا که تر دیر خلق درانا لپاره للمریزی برخنا کارخلی خود مرکز خرنی او ارگون پگرون ده ولسواله یو ده زینو خارگوت و کاروباریانی بیال حرارتی یا ده جنراتورونو برخنا کاروی چه همی وقت لگوی او هم لوڑه بایی لری
تاسې زموږه غلا ساده رادیو ناوړی د کډر ولایت یو شمیر زلزله زپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند د ستونزمن کړی دی دا چې د زلزله زپلی د څومره ستوختنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله زپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اگست په یو درسمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم پر خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازک امي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بېخي عادي شوې دي ورسره تبي دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تلیفونو کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د افغانستان په ختیځ په ځنګړی توګه په کونړ ولایت کې د 2025 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړ شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمینی د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.